د ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. نن پنځشنبه د مرغومیا جدید میاشتې یولسم او د دسمبر یو دیر شمه، یعنی د روان 2020 میلادي کال وروستۍ ورځ ده. دا لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله د زنوریس نوري د خپل تخنیک همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. او ریچ د افغانستان ملي امنیت شورا وایي د امنیتي ځواکونو ډیر هغه غړي مجازات شوي چې په کندهار کې خپلې پوستې طالبانو ته پرېښې دي. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغان دولت د سولې د مرکزي پلاوی د مشر په وینا اوربن به د سولې د روانو خبرو یو اصلي ټکی وي. پاکستان اعلان وکړ چې سر له سبا به د افغانستان په ګډون یو سلو یو نوي هیوادونو ته ویزي آنلاین ورکوي. د راپورونو له مخې د امریکا هوایي ځواکونو بم غورځوونکي بي 250 الوتکې د دریم ځل لپاره په تیرو څو میاشتو کې د خلیج پر سر تیرې کړې دي. بشپړ خبرونه. د افغان دولت د سولې د مرکزي پلاوی د مشر په وینا اوربن به د سولې د روانو خبرو یو اصلي ټکی وي. معصوم ستانکزي پرون په کابل کې د استراتیژیکو مطالعاتو په دفتر کې د خبرو د اجندا نور ټکي هم روښانه کړل. وی ویل په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو برخلیک، له افغان خاورې د نورو بهرنیو هیوادونو پر ضد استفاده، د بدخشان په وردو جولس ولې کې د بهرنیو وسلوالو موجودیت، خپل هیواد ته د افغان کډوالو ستنېدل، د جګړې د قربانیانو حقوق او عادي ژوند ته د طالبانو د ستنېدنې موضوعات به هم د خبرو په اجنډا کې شامل وي. تمد چې راتلونکو اونۍ سیشن به د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې د افغان دولت د پلاوی او طالبانو ترمنځ پیل شي. د دې خبرو په لومړي پړاو کې دواړه لوري د خبرو د اجنډا پر تګلارې موافقه ته رسیدلې دي. د کابل خاروالی وای خاروال داوود سلطانزوی له قانوني پلوه د مکلفیت نه لري چې دی ولسی جرګې غونډه ته حاضر شي. دی خاروالی د خبرونو او عامه پوهاوي رئیس نعمت الله بارکزي په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو سره شریک کړی ویل
کابل شاروال د افغانستان د ولسمشر د فرمان له مخې ټاکل شوی دی. له قانوني پلوه هیڅ مکلفیت نه لري چې ولسی جرګې په غونډو کې برخه واخلي، خو له اخلاقي پلوه که چېرته اجنډا شریک شي ستونزه نشته چې شاروال د ولسی جرګې په غونډو کې ګډون وکړي.
ولسی جرګې وروسته تر دې چې کابل خاروال داود سلطان زوی د جرګې استجوابي غونډې ته حاضر نشو ترنوالي ته معرفي کړ. د ولسی جرګې منشي اسد الله شهباز پرون ازادي راډیو ته وویل چې په عمومي غونډه کې د سلطان زوی د استجواب پریکړه د دې لپاره شوې و چې د ناقانونه ګمارنې کړې او د هوا د ککړتیا او د ښار د نورو ستونزو په اړه له ده څخه شکایتونه شته، خو د غونډې تر رانغی نو د لاسلیک هم ولسی جرګې ته د اعتبار وړ نه دی. په کونل کې د پیازو او الوګانو د ساتلو اتیا سړې خونې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د کونل والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
څلويخ پکې د پیازو د ساتلو لپاره دی او څلويخ پکې د الوګانو د ساتلو لپاره دی ګټه اخیستنې ته سپارل شوې دي. په مجموعي شکل سره 1440 ټنه پیاز او الوګان د درې میاشتو لپاره پکې ذخیره کېدل شي.
پر دې خونو 3.5 ملیون افغانۍ لګښت راغلی دی. پاکستان اعلان وکړ چې سر له سبا به د افغانستان په ګډون یو سلو یو نوي هیوادونو ته ویزي آنلاین ورکوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وویل چې افغانانو او چینایانو پخوا دا شکایت درلود چې د پاکستان د ویزو د اخیستو پر مهال دوی رشوت اخیستل کېده.
دی وی د لومړی جنوري نه چې پکې چین او افغانستان هم شامل دي آنلاین ویزه به ورته ورکول کیږي، او دا ځکه چې د چین او افغانستان لپاره په ویزو کې ډیر شکایتونه راغلي وو چې د دې د وخت په غزولو کې پیسې غستر کیږي او کرپشن پکې روان دي.
په افغانستان کې افغانانو د پاکستان له سفارت او کنسولګریو د ویزو د اخیستو پر مهال ډیر ځل شکایت کړی دی چې ګڼې ګڼې وی او ورځې ورځې دوی د پاکستان ویزو ته انتظار کوي. د راپورونو لمخې د امریکا هوایي ځواکونو بم غورځوونکي بي 25 الوتکې د دریم ځل لپاره په تیرو څو میاشتو کې د خلیج پر سر تیرې کړې دي. دا الوتنې په سیمه کې د امریکا او د امریکا پر متحدانو د ایران د بریدونو د مخنیوي او هڅه انګیرل شوې ده. د الوتکو خپل ډیر ساته ماموریت له امریکا تر منځني ختیځ پورې پرون ترسره کړ. د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال کینت مکینزي په خبر پاڼه کې ویلي چې واشنگتن په سیمه کې پر امریکایانو او د امریکا پر ګټو د هر ډول برید مخنیوي چمتو ده. د امریکا هوایی ځواکونو په تیرو 45 ورځو کې پر سیمه 2 ځلې الوتنې کړې دي. جنرال مکینزي وایي امریکا د جګړې په لټه کې نه ده. په واشنگتن کې دا اندېښنه شته چې ایران د سپاه پاسداران قدس ځواکونو د پخواني وژل شوي قومندان قاسم سلیمانی د غچ اخیستو هڅه ونه کړي. جنرال سلیمانی او په عراق کې د الحشد الشایبی زواکونو مرستیال ابو مهدی المهندس نږدې کال مخکې د جنوري په دریمه د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د امریکایي زواکونو د هوایي برید پر مهال ووژل شول. د امریکا د متحدو ایالاتونو خزانه وزارت د وینزویلا د قضا پر دو چارواکو بندیزونه ولګول. دا هغه کسان دي چې په نومبر کې د امریکا د تیلو شپږ اجرایی مدیران په بند محکوم کړي وو. د بندیزونو له مخې د میرمن لورینا کارونیلس رویز او څارنوال رامون اسپینیزوا شتمنۍ په متحدو ایالاتونو کې کنګل کیږي او له دوی سره راکړه ورکړه جرم ګڼل کیږي. د دې کسانو په مشرۍ په نومبر کې شپږ امریکایان جریمه شول او له 8 تر 14 کلونو په بند محکوم شول. امریکایي چارواکو د دې شپږ کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا خزانه وزیر سټیفن منوچین د دې بندیزونو د اعلان په مهال وویل چې د دې شپږو کسانو په اړه غیر قانوني پریکړه دا واضح کوي چې د وینزویلا ادارې څرنګه په فساد ککړې دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه منفي 15. هرات اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه منفي 15. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه منفي 3. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1 او ټیټه منفي 8. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 3.
د افغانستان د څو خارونو د هوا د حالاتو اټکل مو هم له ازادي رادیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د امنیتي ځواکونو ډېر هغه غړي مجازات شوي چې په کندهار کې خپلې پوستې طالبانو ته پرېښې دي.
کومو کسانو سی غفلت کړی دی او له موجه دلیل پرته یې پوسته خوشې کړي دي، هغوی مجازات سو، بندیان سو.
د افغانستان عام روغتیا وزارت له لوی څارنوالۍ غوښتنه کړې چې په دې وزارت کې د فساد په تور له نیول شوو کسانو هر اړخیزې څېړنې وکړي. د کابل ښار اوسیدونکي د هوا له ککړتیا شکایت کوي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې جرمني بنن د کورونا وبا ضد د فایزر بایو انټیک واکسین ترلاسه کړي، او د ژوند رنګونو کې مو هم له یو خټګر سره خبرې کړې دي.
د سلو کې لاس فیصد خل ډیر ښه خل پیدا کیږي او نور ډیر چنې وي، یعنی په 50 باندې د کارګر ډیر زړه هغه کیږي او دا سبب به پلکاو مصرف کوي.
ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 3.5 څپه صافه او وزي او ری د لشي خبرونه پاتې برخه بیا هم از نور یاس نور د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په کندهار کې په یو شمېر ولسوالیو کې افغان ځواکونو طالبانو ته شاوخوا ویل کېږي 200 پوستې پریښې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي هغه امنیتي ځواکونه چې غفلت کړی دی هغوی مجازات شوي، خو دفاع وزارت په کندهار کې د ځواکونو د پرمختګ خبره کوي او وایي چې افغان ځواکونو په سلګونو دولت مخالفه وسلوال وژلي دي. احمد شیبر راپور لري.
افغان چارواکي له لسکونو امنیتي پوستو د کندهار په ولایت کې د ځواکونو د پشاکېدو په برخه کې زده او نقیز خبرې کوي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي رډو ته وویل چې په کندهار کې له یو شمېر پوستو سرتیري پشا شوي دي.
په وروستیو کې یو تعداد پوستې امنیتي ځواکونو خوشې کړي وي، البته کومو کسانو سی غفلت کړی دی او له موجه دلیل پرته یې پوسته خوشې کړي دي، هغوی مجازات سو، بندیان سو کومو کسانو سره په جنگ کې خپل شهامت خودلې دی او غوې دی خپل ارګانونو لخوا او همدارنګه د ریاست جمهور لخوا مکافات ورکړل سو.
فرانس پریس اژانس تر دې مخکې راپور ورکړی وو چې افغان امنیتي ځواکونو په کندهار کې نشته 200 امنیتي پوسټې په روسي اونیو کې طالبانو ته پریښي دي. د کندهار ولی حیات الله حیات دی اژانس ته ویلي دي چې افغان ځواکونه په ژیړی، میوند، ارغنداب او پنجوایي ولسوالیو کې له 193 پوستو پشه شوي دي او د دغو سرتیرو قمندانان د وظیفوي غفلت له امله یا له کارونو ایستل شوي دي یا هم قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. په ژیړی ولسوالۍ کې د جان محمد په نوم یو پولیس فرانس پریس اژانس ته ویلي دي چې اکثر پوستې عسکرو پرې ایښي دي او پرته له دې چې یو ډز وکړي له دې پوستو پشه شوي دي. بل لور ته د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان د پوځیانو د پشاتک خبره ردوي او په کندهار کې د افغان ځواکونو د پرمختګونو خبره کوي.
زربل سوریای ژیړی، ارغنداب او میوند تلفات سنگین به دشمن وارد
په ژیړی، ارغنداب او میوند ولسوالی کې دښمن ته درانه تلفات اړولې دي. په اصلګونو وسلوالې لګ تر لګه په وروستیو اونیو کې په دې ولسوالیو کې لمنځه وړل شوې دي. پراخې سیمې له دوی څخه پاکې شوې دي. زموږ ځواکونه په دې ولسوالیو کې د پرمختګ په حال کې دي. هیڅ پوسټه د ملي اردو له لوري خوشې شوې نه ده او سرتیرې ترې پشا شوې نه دي.
نشته درې میاشتې وشوې چې په کندهار ولایت کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ پر لپسې جګړې روانې دي.
د اونۍ تاو د مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره چېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
د ازادي په څپو اونۍ خبرونه کې نن هم په افغانستان کې د رسنیو پر کارکونکو او مدني فعالانو د وروستیو هدفي وژنو یا د هدفي بریدونو موضوع څېړو. تیر ورځ د افغانستان د ولسمشر ویاند وویل چې دا د یو وسلوالو طالبانو د سولې په نوم د ستراتیژۍ یوه نوې برخه ده چې دوی حمله کوي خو مسؤلیت نه اخلي. په دې پروګرام کې تاسو هم کولی شئ چې ګډون وکړئ. د افغانستان عامه روغتیا وزارت له لوی څارنوالۍ غوښتنه کړې چې په دې وزارت کې د فساد په تور له نیول شوو کسانو هر اړخیزې څېړنې وکړي. لوی څارنوالۍ ویلي له ملي امنیت سره په همغږۍ د دې وزارت اړوند څلور تنه د بډې اخیستو په تور نیولي. په نیول شوو کسانو کې د عامه روغتیا د وزیر ورور هم شامل دی. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د وزارت رهبری په شفافیت ټینګار لري او له لوی څارنوالۍ غواړي ټول هغه اشخاص چې په عامه روغتیا وزارت کې په فساد کې ښکیل وي ورنه څېړنه وکړي. د دغه وزارت مرستیال بیان رولا تر کې د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل له فساد سره د مبارزې په برخه کې د وزارت رهبری ژمنه ده.
څو تنه چې تیر ورځ څارنوالي د ملي امنیت همکاري نیولي روغتیا وزارت رهبری خپل اشخاص تحقیق لپاره ورغوښتي دي تر څو ورشي او ځا تحقیق وشي که دغه اشخاص په دې برخه کې ښکیل و نو لوی څارنوالي ته کولی شي چې دغه اشخاص سره خپل قانوني چلند وکړي.
بلخوا د عام روغتیا وزارت له لوري په خبره سب اعلامیه کې راغلي د لوی څارنوالي پلاوي له وزیر دغه د ورور احمد شکران عثماني د کابل په یو روغتون کې د کارکونکو کاو سرمزاده و د وزارت د مالی چارو سلاکار فرامرز حمیدی او فریدون سلطانی نه د چړنو غوښتنه کړي چې دا محل ترې چړنې روانې دي. په اعلامیه کې راغلي چې وزارت له فساد سره د مبارزې او همدا شند قانون په پلي کېدو کې هیڅ ډول خپلوي نه مني. د افغانستان لوی څارنوالي ویلي و چې د عامه روغتیا وزارت د کارکونکو د اطلاع او شکایتونو له مخې وړم ورځ په دغه وزارت کې څلور تنه د رشوت غوښتنې په تور نیولي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي وایي چې تورن کسان په توقیف کې دي او دا محل ترې څېړنې روانې دي او لوی څارنوالي ډاډ ورکوي چې دا قضیه به د قانون په رڼا کې وڅېړي او پایلې به یې له ولس سره شریکې کړي. په ورته وخت کې د دعوت پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصرالله حقپال دا له فساد سره د مبارزې په برخه کې ښه اقدام بولي او د جرم ثابتېدو په صورت کې د لازمې جزا غوښتنه کوي.
دا کیسه ګړندې چې موږ د فساد د منبع باندې چې خلک یو ډول بسلا د فساد فکر هغه د فساد فکری فساد چې فکر دې تړکی په دې فکر وکړو که دا حل نشي موږ به ځینې اقدامات وکړو ولې بیا به هم زمنګ دولت نظام او ولس په اصطلاح د فساد تر پوښښ لاندې وي او دا به هر ورځی موږ به کړیږو خو یو اساسي حل به مونږ ورته پیدا کړی. متاسفانه چې تر اوسه هم په دې کې هم د یو ملت په توګه هم د یو نظام په توګه ناکام.
دا په داس حال کې ده چې لوی سرنوالی وایي درې ورځې وړاندې د فاریاب، سرپل او خوست ولایتونو درې تنه سناتوران په حیرتان بندر کې د 40,000 امریکایي ډالرو بډو اخیستو په تور نیولې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله او رېد سهار و بجې او 14 دقیقې کېدونکې دی. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته بغوښ شو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو ژوند ته کتلې دي. د مقالې لیکوال لیکي تر دوی لسیزې جګړې ورسته د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې په ځینو کې یو شمیر اصلاحات لیدل کیږي، خو د لیکوال په وینا په ټوله کې بیره خپرول د دې سختري ډلې د قومندې یو اساسي برخه ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په دې مقاله کې په افغانستان کې د یوې ولسوالۍ په اړه لیکلي چې مشرانو یې له طالبانو وغوښتل چې د نجونو لپاره د ښوونځي ته اجازه ورکړي، خو په ځینو ولایتونو کې طالبان د نړیوالو ادارو په مالي مرسته پر مختلونکو کلینیکونو ته د فعالیت اجازه ورکوي. د مقالې په وینا په همدغو سیمو کې سختې او علني سزاوې هم ډېرې عامې دي. ورسته لولو چې د طالبانو تر کنټرول لاندې یو شمیر سیمو مدیریت کولو ته په کتو په دې پوهېدای سو چې طالبان بل افغان حکومت سره تر یوې احتمالي سیاسي موافقې وروسته څه ډول واکمني وکړي. په مقاله کې راغلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې له 1900 ملکیانو سره خبرې کړې او له دغو مرکو څرګندېږي چې طالبان شایي لږ څه تغییر ومني چې ځایي خلک خوشاله کړي، لکه د ژیرو پر اوږدوالي جوړ جاړی. خو د مقالې په وینا دا ډله اوس هم له خپل سخت دریځه نه ده اوښتې او داسې ښکاري چې د افغانستان د قوانینو د منلو په برخه کې هیڅ جوړ جاړی ته نه ده چمتو. په دې مقاله کې راغلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې اوس هم په علني توګه د خلکو وهل ټپول او د علني اعدام سزاوې عامې دي. روغتیایي خدماتو او زده کړو ته لاسرسی لږ څه پراخ سوی، خو دا هم د یو شمیر هغو نړیوالو مرستندویو ادارو کار دی چې طالبان ورته د فعالیت اجازه ورکړې. ورسته لولو چې که طالبان له افغان حکومت سره د موافقې په نتیجه کې په واک کې برخه ترلاسه کړي، د ترهې په کارولو سره به خپل سخت قوانین عملي کړي. په مقاله کې دا یادونه هم سوي چې د طالبانو جګړه ماران له ځایي خلکو په زور باج اخلي، خو د طالبانو له قوله د خلکو دا ادعا رد سوي ده. ایمرجنګ کرکټ ویبپاڼې بیا په کابل کې د یو نوي لوبغالي د جوړېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې اوس افغانان یو بل پلمه هم لري چې خوشاله سي، او هغه ځکه چې د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې په کابل کې هم ځکه ترلاسه کړي چې ور باندې د یو نوي لوبغالي د جوړېدو چارې پیل سي. په مقاله کې وروسته راغلي چې د دې سټوډیوم د جوړېدو چارې ځکه ممکنې سوي چې ولسمشر محمد اشرف غني د دې لوبغالي لپاره د ځمکې د جلا کولو امر ورکړ. دا لوبغالي به کابل په الوخیل سیمه کې پر 1,40,000 مکعب متر ځکه جوړ سي. د دې ترڅنګ کرکټ بورډ په کابل، جلال آباد، کندهار او خوست کې د کرکټ لوبغالي لري. د افغانستان کرکټ بورډ د نوي لوبغالي د تعمیر خبره په داسې حال کې کړې چې د دوشنبه په ورځ د دسمبر په 28مه نیټه آی سی سی د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان په شل اووریز کرکټ کې د لسیزې تر ټولو غوره کرکټ لوبغاړی اعلان کړ.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي وایي سره له دې چې د کابل ښار د ککړتیا د مخنیوي لپاره د هڅو په ترڅ کې له 1.5 زیاتې لوړ پوړیزې ودانۍ تړلې، خو بیا هم په دې ښار کې د هوا د ککړتیا کچه لوړه شوې. په ډېرو لوړ پوړیزو ودانیو کې هم خلک د خونو د ګرمولو لپاره له ډبرو سکرو کار اخلي چې د هوا د ککړتیا یو عمده لامل بلل کیږي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
چاپیریال ساتنې د روایي پورسته یو درې میاشتو کې د هغو ځایونو چې د هوا ککړتیا کې ونډه درلوده 5,500 سیړل دي، چې له دې ډلې 102 د 120 میلیونو افغانیو په ارزښت جریمه او 168 لوړې ودانۍ تړل سوې دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په روان ژمي کې لوړو ودانیو، حمامونو، فابریکې، شهرکونو، روغتونونو، هوټلونو، لامبو ځایونو او نانوایانو ډیره ککړتیا جوړه کړې ده. د چاپیریال ساتنې ادارې مسلکي مرستیال عزت الله صدیقی وای د کابل د نورو برخو په پرتلا د لویدیځ سیمې هوا ډیره ککړه ده.
بلند منزلونه دی، شفاخانه دی، رستورانتونه دی، هوټلونه دی، نانوایگانه دی، حمامونه دی، دی آبازه اوزونه دی، دا تبور تکوره نظارت شوی.
دا اداره وای دا دوی د هڅو په پایله کې تر دې دمه 115 درس لوړ پوړي ودانیو او لا شارکونه د هوا پاکولو سیستمونه نصب کړي دي. خو له دې وړاندې مرستیال ویلي وو چې لوړې ودانۍ د شپې را رسېدو سره سم د هوا پاکولو سیستم ګولوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هوا ککړتیا له امله د پلازمینې ډیری اوسیدونکي په تنفسي ناروغیو اخته سوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي سلسله وایي
سا اخیستل مشکله دی او د شپې لخوا حتی هیڅ ځای نه معلومیږي. خلکو ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او حکومت هم هېڅ توجه نه کوي، په دې برخه خلکو سره مرسته نه کوي. خصوصا د اپارتمانونه چې په خود سرانه ډول آباد شوي دي، دوی هم زغال سوځوي او یا هم د تصفیه برخه نه لري. دې لپاره هوا ورځ تر بله خرابیږي او په دې برخه کې خلک هم باید همکاري وکړي. حکومت سره حکومت هم باید دې برخې ته ډېر توجه وکړي تر څو هوا
په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې اداره وای د سکل ورختونه د دې لامل سبي چې د تیر کال په پرتله د هوا ککړتیا کم سي. د دې ادارې مرستیال عزت الله صدیقی د راتلونکو 15 کلونو لپاره هغه پلان ته هم اشاره وکړه چې د کابینې لخوا تصویب سوی. په دې پلان کې د هوا ککړتیا 50 لاملونه تشخیص سوي چې تطبیق به په کابل کې د اوږدې مودې لپاره د هوا ککړتیا تر ډیره راکم کړي. د رسمي معلوماتو له مخې کابل د څه باندې 15 میلیونو نفوس درلودلو سره په نړۍ کې ککړ ښار ګڼل کیږي. که څه هم هر کال حکومتي بنسټونه د هوا ککړتیا سره د جدي مبارزې خبره کوي، خو خلک په دې باور دي چې د هوا د ککړتیا برخه کې هیڅ کوم د پام وړ بدلون نه دی راغلی.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د سا بندیدل دي.
او سم د کورونا ویروس په اړه جرمني بنن د کورونا او بازد د فایزر بایو انټیک واکسین تر لاسه کړی، خو په ورته وخت کې برلین هڅه پیل کړې دي چې په اکسفورد کې د کورونا ضد نوی جوړ شوی واکسین اروپایي ټولنه ژر تایید کړي تر څو له دې واکسین هم استفاده وکړي. احمد چبری له نور جزئیات سره.
د جرمني چارواکو له اروپایي ټولنې غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د کووېډ 19 ناروغي دوهم واکسین د اروپا لپاره تایید کړي. څو ساعته مخکې تر دې غوښتنې لندن د ټولې بریتانیا لپاره د استرازینیکا واکسین تطبیق ته اجازه ورکړه. د جرمني د روغتیا وزیر ینس سپین د استرازینیکا واکسین د ژر تر ژره آزموینې غوښتنه پرون وکړه او وی ویل چې دا واکسین له دې وبا څخه د وتلو کلي ده. نوموړی زیاته کړه چې د امریکایي شرکت مدرنا سیال واکسین شاید د جنوري په لومړیو کې تایید شي. د جرمني روغتیا وزیر وویل چې هیواد به 1.3 میلیونه دوزه واکسین چې فایزر بیونټیک کمپنیو جوړ کړی دی او په یو شمېر لویدیځو هیوادو کې خلکو ته ورکوي نن ترلاسه کړي. کورونا واکسین ته هیلې پیدا شوې دي. بل لور ته یو شمېر ښارونو لکه نیویارک، ریو دی جنیرو او سیدنی پریکړه کړې ده چې د کورونا د خپرېدو له ویرې به د نوي کال مراسم ډیر محدود تشلیل کړي. د بریتانیا حکومت د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دوا د کیفیت د کنټرول او د روغتیایي تجهیزاتو د څارنې ادارې د استرازینیکا واکسین د ورکولو اجازه ورکړه. دا واکسین د اکسفورد پوهنتون ساینس پوهانو جوړ کړی دی. دا د کورونا ضد دوهم واکسین دی چې په بریتانیا کې اجازه ترلاسه کړه. بریتانیا د استرازینیکا واکسین د 100 میلیونه ډوزه فرمایش ورکړی دی چې 50 میلیونه کسانو ته بس دی. په داسې حال کې چې د کورونا واکسین د کمپاین هڅې په نورو اروپایي هیوادونو او د امریکا په متحده ایالاتونو کې نسبتا ورو دي، اسرائیل اعلان وکړ چې په 9 ورځو کې د دې هیواد 15% نفوس واکسین ترلاسه کړی دی، یعنی 15 لکه اسرائیلیانو. د اسرائیل روغتیا وزارت ویلي دي چې 40% هغه کسانو چې تر 70 کلونو عمر زیات دی د واکسین دوهم ډوز هم ترلاسه کړی دی. په ورته وخت کې د کورونا نوې بڼه چې نسبتا ژر خپرې شي او لومړی په بریتانیا کې وپیژندل شوه، د امریکا په متحده ایالاتونو، هند او لاتین امریکا کې هم تشخیص شوې ده. ساینس پوهان په دې باور دي چې د کورونا دا نوې بڼه ډیره وژونکې نه ده او له اټکلونو سره سم شي د کورونا نوې بڼه له واکسینونو سره مقاومت ونه کړي. خو بریتانیایي ساینس پوهانو ویلي دي چې دا نوې کورونا نسبتا ژر خپرې شي او ډیره اخیستونکې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي. ازادي راډیو اوریده سهار وبې جو 25 دقیقې یو ځل بیا په مور کې د ساده مهم خبرونو سره لیکونو ته. د افغان دولت د سولې د ملکچ پلاوی د مشر په وینا اوربن به د سولې د روانو خبرو یو اصلي ټکی وي. معصوم ستانکزي دغه څرګندونې پرون په کابل کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په دفتر کې د خبرو د اجندا د راتلونکو خبرو د اجندا د نورو ټکو په انترس کې وکړي او وی ویل چې دغه خبرې به د راتلونکي سیشن بي پورې قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو سره بیا پیل شي. کابل خروالی وایي خروال داود سلطان زوی له قانوني پلوه د مکلفیت نه لري چې د ولسی جرګې غونډې ته حاضر شي. د خروالی د خبرونو او عامه پوهاوي رئیس نعمت الله بارکزي په یو ویډیو پیغام کې چې رسنیو سره شریک کړي دا څرګندونې وروسته تر دې وکړي چې ولسی جرګې پرون وروسته تر دې چې کابل خروال داود سلطان زوی د جرګې استجوابي غونډې ته حاضر نشو څرنوالې ته معرفي کړ. پاکستان اعلان وکړ چې سر له سبا به د افغانستان په ګډون 191 هیوادونو ته ویزې آنلاین ورکوي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وویل چې افغانان او چینایان په خوا د شکایت درلود چې د پاکستان د ویزو د اخیستو پر مهال له دوی رشوت اخیستل کېده او اوس به دغه ستونزه هواره شي. د راپورونو له مخې د امریکا هوایي ځواکونو بم غورځوونکي بي 250 الوتکې د دریم ځل لپاره په تیرو څو میاشتو کې د خلیج پر سر تیرې کړې دي. د الوتنې په سیمه کې د امریکا او د امریکا پر متحدانو د ایران د بریدونو د مخنیوي یوه هڅه انګیرل شوې ده او د امریکا د متحدو ایالاتونو خزانې وزارت د وینزویلا د قضا پر دو چارواکو بندیزونه ولګول. دا هغه کسان دي چې په نومبر کې د امریکا د تیلو شپږ اجرایي مدیران په بند محکوم کړي وو.
دا ژوند رنگونه
زه محمد نذیر د سربی ولسوالۍ د وزبین وسیدونکی کار خوم دا ګلکاری ده بس د اړې میاړیم کوو ګلکاری ده.
څومره وخت شو چې دا کار کوي؟
یاره تقریبا یو دوه درې کاله وسو.
مخکې دې څه کول؟
مخکې خو مستریتوب و، هغه بیا پرېښوم د موټرو.
مخکې ولې پرېښوم؟
یو څه مشکلات وو د وطن کې، ګډوډي وو، بس مشکلات
سروبي کې مشکل وو.
هو سروبي کې څه مشکل وو بس هم پرېښود.
اصلي ځای مو کوم دی؟
وزبین.
ولې په ښار کې بیا هغه کار شروع نه کړ؟
ښار کې بس اقتصاد لږ ضعیف وو، بس هغه کار د شاګردي کار وو، بس هغه کې څه نه راتاو کېده. بیا هم بس ما د کور مشکلات وو، همدا روزانه کارونه هم کول.
د ورځې بیا څو ګټه کوئ تاسو؟
یاره داسې برابرښت نو بعضې وخت کې ما خپله دیاړي پاتې وو، بعضې وخت کې بیکاري کره بس پکوري.
یعنی ټکه ټوکه کېږي که نه؟
یاره داسې خاص مزه نشته. اوس خو دا مشکلات د مرضوم دي او یو څه نور هم مشکلات زیات شوي، نو اوس مشکله ده په دې مزدوري ډېره مشکله ده.
څو نفره کور کې دي او څو کار کوي نور؟
تقریبا کار والا خو یو زه یمه او تقریبا کور کې یو اته نفره یي او یو زه کار والای.
نو بیا دومره کېږي چې د کور لپاره میاشت کې چې کوم کار کوي هغه پوره شي؟ که نه پوره کېږي نو بیا څه کوي؟
یاره داسې سر نو کې یو گزاره کوو بس.
یوه خبره ده، ځینې خلک شکایت کوي که نه وایي که یو څوک یو غریب سړی سره که نه مثال یو کار پې کوي بیا ډېرې چانې مور سره وهي چې مثال سل روپۍ نه 50 درکومه که نه، یعنی کوشش کوي چې پیسې ترې کمې کړي. خو هغه مثال نور ځای کې چې ډېر غټ مصرف کوي بیا هلته دومره چانې نه وهي. خپله له تا سره څومره چانې وهل کېږي؟ یعنی څومره کمې پیسې درکول کېږي؟
د سلو کې 10% خل ډېر ښه خل پیدا کېږي او نور ډېرې چانې وهي. یعنی په 50 باندې د کارګر ډېر زړه هغه کېږي او دغسې به پلکاو مصرف کوي په غې زړه نه خوږېږي.
خو هغه ته هغه 50 هم نه دی لیکن تاسو ته ډېر شی
دی. یعنی یو مشکل را پکوي بالکل واقعیت ده.
خوشاله
په دې حال خو شکر ده چې صحت روغ ده بس د خدای فضل ده صحت روغی ده مې واټه بچید
خوشاله اوس مننه
خیر سي ډیره مننه
په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده خو له ازادي له سره اوسې زم خبرونه دوام لري زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار فرشته نه غاته سپارم چې له نوې مطالبه سره سړی ترغلي فرشته جن خره خلاص
سلام نوري صاحب خسته